ورز د خلکو په کورونو کې کالی پریمینځي. دا وایي د واورې ورښت د خدای نعمت دی، خو دا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کوشید کومدیم 5 تا تفلک های مات
دا وایي 12 کاله کیږي چې له پاکستان نه راغلی یم او په دغه خیمه کې له اولادونو سره وسی. زامن مې سپیلنی دودوي او بوټان پالی شوي. واوره وورېده خو موږ په خیمه کې نه سندلی او نه بخارۍ لرو. دغه مېرمن وایي اولادونه یې په ورځ کې 20 یا 30 افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. دانیزګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننیستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هیرې کړې او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دی چې وږي دی، خو دغې واورې ذهنونه بخت ساتلی دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. و باورای چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څه اړیکه لري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونه شته چې باید حل شي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. پیل یې له دې ځایه راوکړو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شیب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی. او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکي، او هم په دولتي بڼه باندې د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړی ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسي، د څښاک لغه نه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بناند ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې موږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکیت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوسو ګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داس شي چې هغه د انسان صحت ته کې ضرر ونه رسیږي.
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي، ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت یې دا دی. دویم علت یې دا دی خپل سرې آبادیانې دلته په کابل کې چې په خپل سر ډیر شهرکونه جوړ سول، ډیر بلند منزلونه جوړ سول، ډیر حمامونه جوړ سول. نو بناءن په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق شتون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پر جمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وی، ټولو کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې تر خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نشته ده. په کابل کې بوټي نشته ده، شین ځای نشته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چاپیریال تهدید شوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسان چې هغه اقتصادي ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید دی. او د ورځې 10 کسه چاپیریال وزني، جنګ له بلې خوا وزني، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته اعاده کېدی نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاوو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې دې ته ارزښت ورکړی دی، د خلکو دغه ارزښت نادیده وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا د کم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر شوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت یعنی ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر شوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایي مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور شوي دي هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس چې احصایه‌گیری وسي، باید روغتیایي ډاکټر صحي ډاکټر وي، اطفال ته وي، زنانه ته وي، متخصص وي، هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوذ باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارده سي. موږ په هر اړخ کې مشکل لرو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عام استفاده نه کیده، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تل راغی دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او دا موټر په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکنی چې کوم واغه ماډل ټیټو پرځای کوي و اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوی سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نوی سړک په افغانستان کې موجود نه و.